افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو په یوې بلې خبرونه کې مزه نور یاسنوري هرکلی کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي د عطا محمد نور د استعفا په اړه د ولسمشر پریکړه نه مني او ارګ باید خپله پریکړه بدله کړي. په نړیوالو موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. خو لومړی صالح محمد صالح ته وار ورکو چې د افغانستان او نړۍ د سیاست مهم خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځای وبللې. جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال سره د افغانستان سیمې وضعیت په اړه خبرې وکړې. د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځایه وبللې. د دغه وزارت ویان برید جنرال دولت وزیری وایي داعش ډله په افغانستان کې د تروریستي مرکزونو د جوړولو وس نه لري.
داعش تروریستي ډلې په لومړیو کې غوښتل په افغانستان کې مرکزونه جوړ کړي خو ناکام شول. اوس هم فعالیتونه تاییدوو خو دوی نشي کولی دلته لوی تروریستي مرکزونه جوړ کړي، او دا هم ناممکنه ده چې داعش دې د سوریه او عراق په شان دلته نفوذ ولري. روسیه باید دا اندېښنه ونه لري.
تر دې مخکې د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس الکساندر بورتنیفکو ویلي وه داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی دی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست دی د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن په هر اقدام لاس پورې کړي. د جمعیت اسلامي ګوند مرستیال زبیح پترات نن په دې اړه د خپل ګوند پر خبره کړې اعلامیه ازادي راډیو ته وویل.
په دې اعلامیه کې د ارګ اقدام یو وړخیز او د ملي اوالي حکومت د موافقې خلاف بلل شوی. له حکومت څخه پکې غوښتل شوی چې په دې اړه د بیا کتنه وکړي. هغه څه چې په اعلامیه کې یادونه شوی په هر اقدام لاس پوري کول ممکن دي.
جمهوری ریاست روانه اونی اعلان وکړ چې ولسمشر محمد اشرف غنی د بلخ د والي عطا محمد نور استعفا منلې او پر ځای یې انجنیر محمد داوود د بلخ د والي په توګه ټاکل شوی. خو د بلخ والي او جمعیت ګوند د جمهوری ریاست دغه پریکړه نه مني. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره شپه یې د موساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې زرګونه فایره د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه کړي. د خوست د ملي امنیت رئیس جنرال برکت الله څمکني نن چهارشنبه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې ساکربیست موجود دی، په دې کې مزایل موجود دی، 82-85 توپ و مرمه موجود دی، په دې کې د شکاز کویک موجود دی، په دې کې سرګلوله موجود دی.
د خوست د ملي امنیت رئیس ویل چې د مهماتو دغه زیرمتون په ډیر ماهرانه ډول په یو ویجاړ کور کې جوړ شوی وو. دا خبرونه له ازادي رادیو نه اوري. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت، د منځنۍ آسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو خبرې وکړې. سپین مڼې په یو اعلامیه کې ویلي چې د پرونیو خبرو یو هدف پر سیمه ییز امنیت او د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاري د شکیدو پر لارو چارو بحث کول وه. د سپین مڼې په اعلامیه کې ویل شوي چې ولسمشر ټرمپ او میرزیایف په منځنۍ آسیا کې د ازبکستان پر نقش، د جنوبي آسیا او افغانستان لپاره د امریکا د نوې ستراتیژي پر ملاتړ او په افغانستان کې د امریکا پر هڅو خبرې وسوي. یو ایرانی الاصل سویډنی مواصل چې په ایران کې د جاسوسۍ په تور د مرګ په سزا محکوم دی وایي د هغه اعتراف چې پر ایرانی ټلویزیون خپور شوی په جبر ورڅخه اخیستل شوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د استاکهولم د کارولینسکا انسټیټیوټ څیړونکی دی په یو ویډیوي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړی چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم اعتراف وکړي چې د اصلا کړی نه دی. جلالی د یک شمه پرز له دولتي ټلویزیون څخه اعتراف کړی و چې د هغو ایرانی اټومي ساينس پوهانو په اړه چې وروسته وجل سوي یوې استخباراتي بهرنۍ ادارې ته معلومات راټولول. شپږ څلوېشت کلن جلالی په خپل تازه صوتي پیغام کې ویلي چې هغه اعتراف یې د رواني فشار په نتیجه کې ورکړی و. دی د 2018 میلادي کال په اپریل میاشت کې نیول سوی او په جاسوسي مجرم پیژندل سوی، خو خپل جلالی او د هغه کورنۍ دا تورونه رد کړي دي. د آذربایجان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمر محمد یاروف د هغه ایرانیایي سیال جواد ظریف او ترکیي سیال مولود چاوشوغلو به د سیمیز همکاري پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت په حواله دغه مشران به د ترانزیت، ترانسپورت، انرژي او ګمرکاتو په ګډون په اقتصادي ډګر کې هم پر ځینو مسایلو بحثونه سره وکړي. درې وړ وزیران به په خپلو کې تر بحثونو وروسته په یوه کنفرانس کې هم ګډون وکړي. او د امریکا مشرانو جرګې د مالیاتو د قوانینو یوه لایحه تصویب کړه. دا په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا د مالیاتو له هغو قوانینو څخه ګڼل کیږي چې په پراخه پیمانه یې متن له سره لیکل سوی دی. دغه لایحه په لږ توپیر، یعنې په 150 موافقو او 43 مخالفو رایو سره تیره شپه ناوخته تصویب سوه. خو د مشرانو جرګې په عامه ګلری کې ځینو اعتراض کوونکو مخکې تر دې چې بهر وویستل سي نارې وهلې دغه لایحه له منځه یوسي. اوس به دغه لایحه د نهایي تصویب لپاره نن ناوخته د استازو جرګې ته ولېږل سي چې یو وار بیا رایه ورباندې ورکړي. که چیرې دغه لایحه تصویب سي، دا به ولسمشر ډونالډ ټرمپ لپاره د دې د دورې له پیله راوروسته د قانون په ډګر کې یوه بریا وي.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. افغانستان جمعیت اسلامی ګوند وای ارګ د بلخ د پخوانی ولی عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل پریکړې بیا غور وکړي کنه له هر ممکن لارې به کار واخلي.
یو قسم کې د اعلامیه تذکر راسته متوسطن به هر گزینی محتمل هست.
د افغانستان د جمعیت اسلامی ګوند د دریس په اړه مو د چارو دیو کارپو نظر هم اخیسته.
دا یو توهم د وهم د چدو د ایجاد شوی دا وړي چې له دغه مسیر او دغه ادرس په عام په خلکو باندې فشار وچی وړه خلک او همدارنګه په حکومت او دولت باندې فشار وچی.
په غزنی ولایت کې په لرې پرتو سیمو سربیره ویل کېږي ښار کې هم طالبان له خلکو مالیه راټولوي.
طالبان چې راځي دلته مالیه اخلي یا دغه اخلي، موږ مجبور یو چې وریکو که ورنه کو د شپې راځي وزنیم.
په نړیوال موضوعاتو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله به سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. په افغانستان کې په ژمي کې هغه سیمې چې سړې دي ډېرې کورنۍ سندلې کړي. آیا اوس هم دا دود ده؟
غټې سندلې ده او غټې برستن ده او پرې اچو دغه ورکو بیا ګرمه شي، ښه ټینګه راشي، بیا موږ ټول ورکې کېنل داسې ډېره مو خوښېږي نور.
د ژوند په شیبو کې په دې اړه نور معلومات اوریدل شئ. د اساسي بشري حقوقو د بل ځانګړي پروګرام تر څنګ درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو اوري. د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو لومړی د افغانستان هغې جنجالي موضوع ته چې په وروستیو کې د بلخ د ولایت د مقام پر سر راپورته شوې ده. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي که ارګ د عطا محمد نور په اړه په خپلې پریکړې بیا کتنه ونه کړي، دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي. د دې ګوند وایي مرستیال ویاند زبی فطرت نن ازادي رادیو ته وویل چې د جمعیت اسلامي ګوند نظامي او وسلوالو حرکتونو غوښتون کینې د خو مدني حرکتونو ته به مخکړي. نور تفصیل دی ازادي رادیو د خبريال وصل وصال پر پورت کې.
د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند رهبری شورا د عطا محمد نور د استعفا تر منظورې دوه ورځې وروسته له ولسمشر مانیس څخه وغوښتل چې په خپلې پریکړې د لسره کتنه وکړي. د دغه ګوند مرستیال ویان زبی فطرت د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې که ولسمشر مانی د دوی دغه غوښتنه له پامه وغورځوي، نو د حکومت د دغه اقدام په وړاندې به له هرې ممکنې لارې کار واخلي.
په دغه اعلامیه کې درګ دغه اقدام یو اړخیز او د ملي یووالي د حکومت د هوکړې خلاف بلل شوی او له حکومت نه غوښتل شوی چې په دې اړه بیا کتنه وکړي. لکه څنګه چې په اعلامیه کې راغلي، په دې برخه کې له هرې ممکنې لارې کار اخیستل شونی بلل شوی دی.
د جمعیت اسلامي ګوند په اعلامیه کې د ښاغلي نور په اړه د حکومت پریکړه انحصاري بلل شوی او پکې ویل شوی چې ولسمشر مانی دغه پریکړه د نړیوالې ټولنې د حضور نه په استفادې ترسره کړی. دغه ګوند تېره ورځ هم د ارګ دغه پریکړې په غبرګون کې ویلي وو چې د عطا محمد نور استعفا یو اړخیز او دوی ته د منلو نه ده. ولسمشر مانی د جمعیت ګوند دغه اعلامیې او څرګندونو په اړه لا تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. موږ په دې اړه د ولسمشر مانی د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي او مرستیال نجیب آزاد سره اړیکه ونیوله، خو دوی په دې اړه د څه ویلو ډډه وکړه. د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیرې یوسفزاده سره مو هم اړیکه ونیوله، خو نوموړې هم د جمعیت ګوند د وروستۍ اعلامیې او څرګندونو په اړه څه ونه ویل. اته محمد نور هم د ولسمشر لخوا د نوموړې د استعفا له منل کېدو وروسته ویلي چې د خپله استعفا څو میاشتې وړاندې د ارګ سره د مذاکراتو پر مهال ورکړې وه او اوس مهال ورته د منلو نه ده. په همدې حال کې د مشرانو جرګې او شمېر غړي د بلخ ولایت په رهبرۍ کې د بدلون پر سر راپورته شوي جنجالونه د هېواد د ولس په خیر نه بولي. د دغه جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
زه اول خو دا مسله باید د ولس پر پروپوز چې د افغانستان نظام دا یو شاهي نظام نه ده. کله چې د ولسمشر مور شاهي نه ده، په دې معنی چې په ټول اداره کې به قطعاً شاهي نه وي. دا یو اصل ده چې یو سر یو معرفي کېږي بل ځي،
خغل صدیقی وای په روانو شرایطو کې چې سو تروریستي ډلې د نظام او خلکو په وړاندې فعالیتونه کوي، اړتیا لیدل کېږي چې دا شان مسایل د مشورې او روغې جوړې له لارې حل شي. دی وایي حکومتي مسؤلین باید د اپوزیسیون او حکومتي ماموریت ترمنځ توپیر ومني، او د ده په خبره هر هغه څوک چې د نظام او حکومت په وړاندې اعتراض لري نو له خپلې دندې د استعفا وکړي او د اپوزیسیون په شکل د مبارزه وکړي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
و امریدل چې د افغانستان جمعیت اسلامي ګوند وایي ارګ د بلخ د پخوانی والی عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل پریکړه بیا غور وکړي، کنه له هر ممکن لارې به انکار واخلي. په راپور کې مو اوریدل چې د ازادي راډیو خبریال هڅه کړې چې په دې اړه د جمهوری ریاست د ویندوی د دفتر د سرپرست نظر واخلي، خو هغه په دې اړه له خبرو ډډه کوي. او دغه راز په راپور کې مې واورېدل چې د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو خپلواکې ادارې چې په دې اړه مخکې اعلامیې خپرې کړې وې هم له څه ویلو ډډه کوي. د افغانستان د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې ویاندې منیره یوسفزاده مخکې ویلي وو چې د بلخ د ولایت چارې اوس د بلخ مرستیال والی محمد بشیر توحیدی کوي. مخکې د عطا محمد نور د استعفا په اړه په یوې خبر پاڼه کې ویلو چې د عطا محمد نور پر ځای انجینیر محمد داود د بلخ د نوي والي په توګه ټاکل شوی دی. انجینیر داود د خبر پاڼې له مخې په انګلستان کې د قانون او استخراج په برخه کې لوړې زده کړې کړې او د ښو تجربو خاوند دی. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیږو. دغه جنجالي موضوع په افغانستان کې ډېر مختلف نظرونه رامخته کړي دي. یو شمیر افغان کارپوهان وایي چې د افغانستان د اسلامي جمعیت ګوند ته پکار ده چې دغه موضوع له سوله ییزې لارې هواره کړي او د ولسواکۍ اصل ته په پام سره د ارګ وروستۍ پریکړې ته غاړه کېږدي. یو هم د چارو کارپوه قدرت الله زواک دی. بیا هم د ازادي راډیو خبریال وصل وصال له هغه سره په همدې موضوع مرکه کړي او په پیل کې د جمعیت اسلامي د ګوند وروستي دریس په اړه د هغه نظر پوښتې دی.
دو موضوع غواړم په دې برخه کې ولې چې ما اول ایدا چې د دوه ټولو کپلو هر وخت کې چې د سیاسي تدلیزي ګټي خطر کې وي د لې دي چې هغه معمولا اقتصادي او سیاسي ګټي دي. دوی معمولا غټ پورته کړی دا غیر خلکو په استازیتوب کوی دوی دغه سې ویل دي چې موږ د خلکو په استازیتوب د خپل غټ پورته کوو. دا یو توهم د وهم د شدو د ایجاد شوی دا وړي چې دغه مسیر او دغه ادرس ته په عام په خلکو باندې فشار وچی وړر چې خلک او همدارنګه په حکومت او دولت باندې فشار وچی. دویمه موضوع دا ده چې په پرسم کوم شکه چې د دې ځای کې خطر کې دي دی او راته په کوم کې خو د دوه ترمن سوې یا نه د سوې معلومات نشته. مې نه است ملت د افغانستان دا د تفاهم پر اساس باندې د دوه ډول کړنو هم دوی نه درلود. نه د پولیس په سیمه نه نه او د دې اقدام سره دوی څنګه پیدا کړی دا خو یو موضوع یادول لازم بولم. دا موضوع چې په اعلامیه کې راغلی دا شدي بل هرې وسیلې نه استفاده سره د ملت حق او وړي چې حکومت ما دغه موضوع ډیره زیاته د بدمعاشۍ موضوع ده. دا د یو دیموکراتي ټولنه کې د داسې ډلې چې هغه خپل دیموکراتیک اصولو دعوا لري او له افراط او له نورو ستونزو سره مخالفت دعوا لري، له دغه رقم یو ډل نه د دې تمه ډیره زیاته
جمعیت ګوند ویلی ارګ دغه اقدام د نړیوال ټولنې د حضور نه په استفادې سره کړی دی. دا شان خغلی نور هم ویلی چې نړیوال باید په دغه موضوع کې ښکیل نشي یا هم مداخله ونه کړي. د دغو خبرو هدف څه دی چې دوی مطرح کوي؟
ګورې تر څل خو شکه چې موږ د اوسنۍ نظام کې د ملي وحدت حکومت کې د نړیوال ټولنې حمایت لري او نړیوال ټولنې د دې حمایت کړی کېږي لګي دا غو پراس کې نو څنګه ملګر ملتونو سازمان د امدارنګ د امریکا متحده ایالاتونو دی اروپایي ټولنې ځینې هیوادونه دي په دې کې مې شک نشته چې اته محمد نور او د دې ډله چې دا خبرې کوي دوی هم نړیوال حمایت په بنسټ دا خبرې کوي دوی لوټین حمایت کوي دوی ګرام نه حمایت کوي او همدارنګه نور هیوادونه هدف مې دا ده چې هر هغه اقدام چې د اوسنی شرایطو د بدلون په اړه وي نړیوال ټولنه به خامخا پاتې کیږي او اقدام به کوي دوی غوښتنه دا ده چې نړیوال ټولنه دې موضوع کې مذاکره نه کوي دا زموږ داخلي موضوع ده موږ خپله سره حلوو چې دغه غوښتنه څنګه کوم څه ډېره دي منځ کې
بل اخره زواک سپتا سي دواړو لور یو ته د حل لار سوړند اسکوي سبا یو کې دواړو لور چې بل اخره د غستون ز پای عمومي
دواړو زموږ غوښتنه د ملت پایس باندې دا ده یو بل ته تهدیدونو مواجه کولو همدارنګ د نظام د کمزوري کولو داخل کې موږ شاوخوا مختلف تهدیدونه د غوښ لرو په دغه شرایطو کې باید له دغه رقم ستونزو نه مخنیوی وي که چیرې تفاهم د دوی ترمنځ سوی خو بیا د کېږي بل تفاهم کوي موږ دې په ستونزو خطر او له تهدیدونو سره مواجه کوي نه شي ملت
د چارو کارپو قدرت الله زواکو چې د بلخ د پخوانی ولیاتا محمد نور د استفاده جنجالي موضوع په اړه په تیر بیا ورسته یو پرمختګونو ته په پام سره خپل نظر څرګندو
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه
ازادي رادیو هم هر ورځ د سهار له وجود ما خام تر او بجو په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په سلا شر پنځه څپه اوریدلای شي په غزنی ولایت کې پلر پروتو سیمو سربیره ویل کې خار کې هم طالبان له خلکو مالیا راټولوي د ازادي رادیو سیمهیز خبريال شریف الله شرافت غزنی ولایت تللی په خار کې د مدني ټولنې له فعالانو د ولایت شورا له غړو او دغه راز په خپل د غزنی لوالي سره خبرې کړي د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین هم دا ستونزه منی خو وای چې مخنیوی د دوی تر وس پورته خبره ده نور بده شریف الله شرافت پر پورت کې وورو
د غزنی ولایتي شورا او پالان وای په دغه ولایت کې وسلوال طالبان په سپین ورځ او په عام ډول په شار او کلی کې له کروندګرو او سوداګرو څخه د دولت تر ولکو لاندې سیمو کې مالیا راټولوي په دغه ولایت کې د ولایتي شورا یو غړی امان الله کمرانی ازادي راډیو ته ویل ټول هغه سوداګر او شرکتونه چې دولت ترې مالیه راټولوي د طالبانو له لوري هم ورڅخه اخیستل کیږي چې خلک یې له ستونزو سره مخ کړي دي نوموړي وایي چې طالبان له همدې لارې زیاتې پیسې لاسته راوړي او دولت یې باید مخه ونیسي
مالیا ټولوي څوک سي دي وو ماشینال لري څوک سرتل لري څوک موټر لري شاسي شمسی وی کی دی او بو پیلا کاږي د برق بو ایستا د ډول ټول څه طالبان مالیا ټولوي حتی کوم مالیا شروالی اخلي بیا شروالی کوم لیست خلاص راغلی د متعدد دیو د انتخاب دکاندارانو
شاغلی کامرانی وای په دغه ولایت کې د طالبانو نفوس ورستر بلې زیاتیږي خو ولایتي اداره ورته لاستر زن ناسته ده او مدیریت یې کمزوري دي لدی سره مدني پالان هم ورته سرګندونی لري دغه پالان وای نه یوازي وسلوال طالبان دغلته په شار کې له سوداګر او په کلی کې له کروندګرو مالیا راټولوي بلکې د سیمهیز رسنیو څخه یې هم اخلي د دې لړلې یو هم ژورنالیست اسدالله جلال زیدی چې ازادي راډیو ته داسي وای
له رسنیو څخه د وسلوال طالبانو له لوري د مالی د غوښتلو خبره ما د وزنویانو د تلویزیون له رئیس او همدا ډول د سماد رادیو او د کلی د رادیو له مسؤلینو څخه اوریدل
په غزنی ولایت کې د غزنویانو په نوم د خصوصي تلویزیون مشر هم دا منلی او ویل دي چې د یارد دی وسلوالو طالبانو ته مالیه ورکړي د غزنی په شار کې کسه هم هټیوال او سوداګر دا منی چې طالبانو ته مالیه ورکوي خو هغه د دولت او وسلوالو لویری د څویلو ډډه کوي خو کروندګر وایي چې وسلوالو ته مالیه ورنکړي نو د امنیت د نشټوالي لامل ژوند په خطر کې دي د دغه ولایت د جیا کول سوالی یو تن کروندګر ازادي راډیو ته داسي وویل
طالبان چې راځي دلته مالیا اخلي دغه اخلي موږ له دوی سره هیڅ نس وویلای د برما په سر کې د کاغذ شبنامه شوی په جمعات کې هلته د برما په سر کې 0 روپیا 2000 سه وای موږ مجبور یو چې واری کو کور نه کو د شپې راځي وایم وزنیم
لدی ټول سره سره د غزنی والی انجینر عبدالکریم متین کڅه هم د منی چې وسلوال طالبان په غزنی شار کې لخل ګمالی راټولوي، خو وایي چې مخنیوي تر وسپور ته خبره ده. شاغلی متین وایي تر دا مهاله یو شمیر هغه کسان هم نیولي چې وسلوالو ته یې مالیه ټولول.
داسې شکایتونه موږ ته بند لرو، موږ کسان بندیان کړي هم دي، په زندان کې مو هم اچولي چې دوی به طالبانو ته پیسې ټولولی یا مرسته. په دې ښار کې په لسهاو زره دوکانونه دي، لسهاو زره پولیس ته اړتیا لرو چې هر دوکاندار په سر یې ودرو، چې دا موږ نه لرو. هر سړی باید پولیس سي او له خپل نظام او له خپل وطن سره کومک وکړي.
وسلوال طالبان هم دا مني او وایي چې دوی نه یوازې په غزنی کې بلکې په ټولو ولایتونو کې په منظم ډول له خلکو او سوداګرو مالیه راټولوي. دا یادونې وړ ده چې غزنی یو د افغانستان له هغه نامنه ولایتونو څخه دی چې زیات شمیر سیمې د وسلوالو تر ولکې لاندې دي او د جګړې ډګر پکښې تود دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په کابل کې نن د افغان امنیتي ځواکونو په ملاتړ د انځورګرۍ یو نندارتون پرانستل شو. د ازادي راډیو خبریال ناجیه ساپۍ د نندارتون ته ورغلی وایي چې دغه نندارتون چې د حمایت شبکې په نوم د مدني ټولنې د فعالانو لخوا پرانستل شوی، پکې د انځورګری لسګونه آثار نندارې ته وړاندې شوي او هغو افغان سرتیرو سره چې د دغه نندارتون لیدو ته راغلي غږېدلې، دوی ټول خوښ دي او وایي چې دغسې نندارتونونو جوړول د امنیتي ځواکونو روحیه پیاوړي کوي.
دغه نندارتون کې د انځورګرۍ له 150 ډیر آثار د محل نندارې ته ایښودل شوي چې زیاتره یې د هیواد پالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کوي. یا نندارتون البته د حمایت شبکې له لورې د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف جوړ شوی. د دې شبکې د رهبری بورډ مرستیال عبدالبصیر دادخوا د نندارتون په پرانیستون کې وینا کې لسګونو امنیتي سرتیرو ته خبری کوي چې د لنډې خبرې به واورو.
نیروهای امنیتی ما، قهرمانان واقعی ما، بفهمند که ما امید ما شما هستیم و وعده ما همی است که در کنار شما استاد هستیم و یک قدم عقب نمی کشیم و یک لحظه شما را فراموش نمی کنیم.
د یادونه ده چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ملي شورا مدني فعالانو او خلکو له لورې د افغان ځواکونو په ملاتړ بیلابیلې غونډې جوړې شوې دي. دغلته یو شمیر افغان سرتیرو هم په دغه نندارتون کې ګډون کړی. له دوی سره به خبرې وکړو چې دا ډول پروګرامونه د افغان امنیتي ځواکونو د روحي په پیاوړتیا باندې څومره اغېز لري. مهرباني وکړئ تاسو ځان معرفي کړئ.
زه ساحل دی او د سپیشل فورس کمانډوز ځواکونو ځانګړو ځواکونو بریدملی په دغه شان د خوراونو کې چې دا خلک زموږ ملاتړ کوي، موږ هم خوشحالیږو. یو روحیه موږ هم دې راخلو او ملکی خلک چې کوم دي هغه چې موږ ګورې زموږ په څنګ کې ودرېږي هغه هم دې روحیه اخلي چې زموږ نظامي ځواکونه شته دی او زموږ دپاره او زموږ د خاورې دپاره خدمت کوي.
یو بل افغان سرتیري ته ورځو او له ده اورو چې د دا ډول نندارتونونو له جوړېدو څومره خوښ دي.
بسم الله الرحمن الرحیم. زما نوم بزاحان دی. دا خو ډېر اغېز لري که موږ فکر وکړو زمون سره ملت څنګه په څنګه باندې ولاړ وي. مونږ کولای شو ټول دشمنانو ته شکست ورکړو. زمونږ دشمنان نشي کولای چې مونږ باندې کامیاب شي.
بلې، تاسو د یو شمیر افغان امنیتي ځواکونو سرګندونې اوریدلې. د دې ترڅنګ دا مهال یو شمیر افغان موډلانو هم د افغان ځواکونو د ملاتړ په هدف په دغه نندارتون کې ګډون کړی سو د قومونو ترمنځ د یووالي او همپالنې ارزښتونه نندارې ته وړاندې کړي. دوستانو، نندارتون کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر استازیو له رسنیو سره په خبرو کې ویل چې دا ډول نندارتونونه د جګړې په جبهو کې د امنیتي ځواکونو د روحي د پیاوړتیا لپاره ځانګړی ارزښت لري او باید یاد پروګرامونه ډیر شي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبله سبا د بیت المقدس د موقف په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستۍ پریکړې په باب فوق العاده غونډه وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ هم بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمېنې په توګه په رسمیت پیژندلی دی. دا غونډه د اسلامي هیوادونو په غوښتنه رابلل شوې ده. نور جزئیات د ازادي زما د همکار ملالۍ بشیر پر راپور کې اوري.
په ملګرو ملتونو کې فلسطینی استازي ریاض منصور وویل چې د عمومي اسمبلی یو سلو درنوي غړي به پریکړه لیکته چې له ولسمشر ترامپ څخه غواړي خپله پریکړه بیرته واخلي رای ورکړي. منصور هیله وکړه چې د ملګرو ملتونو غړي به په لوی اکثریت دا پریکړه لیک تصویب کړي. دا پریکړه لیک به لازم الاجرا نه وي او یوازې به سیاسي اهمیت لري. ملګرو ملتونو ته د امریکا استازي نیکی هیلی پر خپل ټویټر پاڼه خبرداري ورکړی چې امریکا به هغوی په یاد وساتي چې د دې په خبره د امریکا د خلکو د انتخاب پر خلاف رای ورکوي. دا وایي چې د بیت المقدس په اړه د ترامپ پریکړه د امریکا د خلکو انتخاب یا غوښتنه ده. تیر ځل په 2009 کال کې ختیځ بیت المقدس او فلسطین د مځکو په خاطر د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ داسې بیړنۍ غونډه راغوښتې وه. د سبا غونډه به د هغې غونډې په تعقیب جوړه سي. د تیرې دوشنبې په ورځ بیا امریکا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د هغه پریکړه لیک متن ویټو کړ چې د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ډونالد ترامپ وروستۍ پریکړه رد کړې وه. ډونالد ترامپ د رواني میاشتې په پیل کې وویل چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت پیژني او په څو کلونو کې به د امریکا سفارت هم هغه ښار ته ولیږل سي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي نیکی هیلی وویل برابر سوی پریکړه لیک نه هیرېدونکی سپکاوی و. هغې وویل د امریکا حق دی چې د خپل سفارت لپاره ځای وټاکي، خو ملګرو ملتونو امریکا ویټو ته اړه کړه. د پریکړه لیک په متن کې چې په ملګرو ملتونو کې د مصر ماموریت برابر کړی و لیکل سوي و چې د بیت المقدس په اړه د امریکا پریکړه قانوني اړخ نه لري او باید لغوه سي. د دې پریکړه لیک پر متن په امنیت شورا کې د دوشنبه په ورځ رای واخیستل سو او پرته له امریکا د شورا پاتې څوار لسو غړیو یې ملاتړ وکړ.
هر تصویر کې زر خبريسته د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
ازادي رادیو اوري هر ورځ د سهار له 2 بجو نه مخام تر 2 بجو خبرونه کوو او اوس بل اسمت سروان وورو چې یو مخابراتي کمپنۍ هڅه کوي چې پر خارونو سربیره د غراز د لری پرتو اوسیدونکو ته هم په یو ډول انټرنیټي خدمات ورسوي.
یو مخابراتي کمپنۍ غواړي چې لری سیمو ته د برښنا د مزو لاري چټک انټرنیټ ورسوي. AT&T کمپنی با پلند وخت کې د دې نړیوالې پروژې اسمشت پیل کړ. د انټرنیټ مهیا کوونکې کمپنی عموما لری پرتو او کم نفوسو سیمو ته د انټرنیټ له رسولو سره زیات لیوالتیا نه لري، ځکه چې فکر کوي مصرف زیاتیږي خو ګټه لږ ترلاسه کوي. د AT&T دا تازه هڅه به چې ایر گیگ نومیجی ده لری پراتو سیمو ده اوسیدون که ده مشکل حل کرد. دوی وای چه ده برشنا ده مزوله لاری په هر ثانیه که یو گیگابایت انترنت لشدوله ایشی. AT&T کمپنی وای چه جربه ایر گیگ پروژه وازمویی.
ستاسو لپیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ایسا محمد قاسم د قندهار وخت مې نه شند ولې سوالي ذکر به ده علي څخه خبر راکوم چې زما د مې نه شند ولې سوالي چې په اصل کې ساده خاوره کې په څنګه نه وي ساده خاوره باندې په ټلیفون شبه کې کار نه کوي. ما د ورکوړي چارواکو څخه دا غواړم چې مو په ټلیفون شبه کې راول دي او مو په ټول ولې سوالي کې ټلیفون کار شروع کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم ازادي راځو ته مې دا پیغام د زابل ولایت له شاجي ولسوالۍ څخه مې خړی کني ولې ده. تاسو د زابل او تر شاجي پرې دا سړک ډېر خراب ده. د زابل ولایت څخه دا هله د سیبه د سپامګرنه ورته وکي. السلام علیکم.
السلام علیکم. نواب يم د جنکل ولایت جنکل ولایت پکې ولایت نه او د منګه څخه د ازادي راوړې سزا ده. زنه کلو نشرنا و سرک او ډیر خراب ده. او دا که مونږ ته جوړ شي ډیر مننه کوي. مونږ شکایت خغلی باندې جواب ته وایي چې مونږ په دې باره کې غم وخوري. و سلام.
دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په سپټون کې ماشين کې مو پرخي او کور مو ودان چې مختل پیغامونه پرېږدي. د خبرونه دوه مینه مایتا ورسیدو وړاندې ازادي راډیو دوه اونیس پروګرامونه د تخبرو جون پښيبو کې او د اساسي بشري حقوقو
غټه سندلې دا غټه برستنده او پرایچو د ورکو بیا ګان مې خټینګ راشي بیا مونږ ټول ورکی کېدل د ډیرم خو خېګنو.
په افغانستان کې ژمی دی او په ډیرو لرو په ډیرو سړو سیمو کې هم معمولا دود دی چې په ژمي کې سندلې خودل کېږي. سندلې څومره تاریخي ارزښت لري او څه ګټې لري په دې اړه د جون پښيبو اونیس پروګرام کې نور معلومات ترلاسه کولای شي. خو په افغانستان کې څلور نیمه بجې شوې. له سلیم محمد سالین به یو ځل بیا د افغانستان او نړۍ د سات مهمو خبرونو سر لیکونه واورو.
د افغانستان دفاع وزارت په افغانستان کې د داعش ډلې د نفوذ په اړه د روسي چارواکو اندېښنې بې ځای وبللې. د روسیې د امنیت د فدرال ادارې رئیس ویلي داعش جنګیالیو پر افغانستان خپل تمرکز زیات کړی. د افغانستان د جمعیت اسلامي ګوند وایي جمهوري ریاست دی د بلخ د والي عطا محمد نور د استعفا په اړه پر خپل تصمیم غور وکړي. د دې ګوند په خبره کې داسې ونیسي دغه ګوند به ممکن په هر اقدام لاس پورې کړي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تیر شپه د مساخیل ولسوالۍ په یوه غرنۍ سیمه کې د عملیاتو په لړ کې زرګونه فایره د درنو وسلو مرمۍ ترلاسه کړې دي. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ترامپ له خپل ازبکستاني سیال شوکت میرزیایف سره په ټلیفوني خبرو کې د افغانستان پر وضعیت، د منځنۍ آسیا پر امنیت او د نږدې همکاریو پر لارو چارو پرون خبرې وکړې. یو ایرانی اصل سویډنۍ محصل چې په ایران کې د جاسوسي په تور د مرګ په سزا محکوم شوی وایي د هغه اعتراف چې د ایران پر یوه ټلویزیون خپور شوی په جبر ورسخه اخیستل شوی او سم نه دی. احمد رضا جلالی چې د سټاکهولم د یو انسټیټیوټ څیړونکی دی په یو صوتي پیغام کې ویلي ایرانی چارواکو مجبوره کړی چې د ازادۍ په بدل کې پر هغه جرم چې اصلا د کړی نه دی اعتراف وکړي. د آذربایجان، ایران او ترکیه د بهرنیو چارو وزیران نن په باکو کې سره جرګه کیږي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویلي د آذربایجان د بهرنیو چارو وزیر ایلمار محمد یاروف د هغه ایرانی سیال جواد ظریف او ترکی سیال مولود چاوشغلو به د سیمه ایز همکاري پر پراختیا خپل نظرونه تبادله کړي. او د امریکا مشرانو جرګې د مالیاتو د قوانینو یو لایحه تصویب کړه. دا په تیرو دریو لسیزو کې د امریکا د مالیاتو له هغو قوانینو ګڼل کیږي چې په پراخه پیمانه په متن کې تغییرات راوستل شوي دي.
احادیث پردیس هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره
باور هوتک د اولمپیک د ملي کمیټې د سرپرست او احسان نیرو دغه کمیټې د سکرتر جنرال په توګه وګمارل شو. د ملي اولمپیک د کمیټې مطبوعاتي مسول منور شهزاد نن ازادي رادیو ته ویل چې دغه دوه تنه بعد د ملي اولمپیک د کمیټې د انتخاباتو تر سره کېدو خپل دندو ته دوام ورکړي. دغه پریکړه د اولمپیک کمیټې د بورډ له لوري چې د تربیت بدني رئیس هم پکې حاضر و شوې ده. د سری میشت خزینه والیبال لوبډلې د انساني قاچاق څخه د مخنیوي لوبو اتلولي خپل کړه. دا ټول لوبډلو ترمنځ د والیبال خزینه سیالۍ دوه ورځې وړاندې د ورزش ریاست په جمنازم کې پیل شوې وې چې په پایلوبه کې د سری میشت لوبډلې کابل خاروالۍ ته ماته ورکړه. د لوبو لومړی مقام سری میشتې لوبډلې، دویم مقام د کابل خاروالۍ لوبډلې او دریم مقام د سولې لوبډلې خپل کړ. او د هند سوداګریز کرکټ لیګ راتلونکی پړاو به تر بل هر کال زیات په لوړ قیمت ترسره شي. د هند کرکټ بورډ وایي د راتلونکي آی پی ایل سیالیو دو لوبغاړو بودیجه به له 650 میلیونو هندي روپیو څخه 800 میلیونه هندي روپیو ته پورته شي. د سیالیو تنظیمونکي وایي د 2013 میلادي کال سیالیو هر لوبغاړی به د تیر په پرتله په لوړه بیه واخیستل شي. د هند په سګنیو آی پی ایل سیالیو کې افغان کرکټر راشد خان د 400 لکه هندي پیسو په بدل کې ولوبي چې د لوړ قیمت له نظر و مقام ګټلی وو.
اساسي او بشري حقوق
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوښ او خوشاله بیاست، ل ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایبي بل خبرونه ته زه سید کمال شریف هر کله کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نوري ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او لوی شارونو کې په 0.15 صفه روشانه اوازه اوریدلې سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د کابل د سیمیز دفتر د امبورسمن د سنگ مرستیاله حنیفه ګروال ده. ګروال صاحب شرح غلاست.
زه هم خپلوار خپل سلامونه او نیکه هیلې د ازادي رادیو ګرانو اوریدونکو ته د افغانستان په ګوټ ګوټ کې وړاندې.
ډیر مننه ګروال صاحب. د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسون د معلومات لمخې د محل د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي کچه څومره ده؟
نو باید وایو چې په کمیسون کې یوازې پروان مالیکال کې د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي 3300 اتاوی پیښې ثبت شوې دي، چې له دې پیښونه 1315 فزیکی تاوتریخوالی پیښې دي، 1016 د جنسي تیریو تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، 1093 شفاهي او رواني تاوتریخوالی پیښې شامل دي. چې شفاهي او رواني تاوتریخوالی په اړه باید ووایم چې تاوتریخوالی فقط فزیکی تاوتریخوالی یا جنسي تاوتریخوالی نه ده، چې زموږ په ټولنه کې له بده مرغه فقط دینو تاوتریخوالته اصلي تاوتریخوالی وکی، یعنی ک چیرته کومه خزه وهل سوی ټکل سوی موږ وایو چې دغه خزه سره تاوتریخوالی شوی ده. اما نه، باید وایو چې شفاهي او رواني او کلامي تاوتریخوالی هم یو ډیر مهمه تاوتریخوالی ده چې زموږ په ټولنه کې ورته ډیره توجه نه کیږي، اما ډیر زیات تاثیر لري په خزو باندې. لکه څنګه چې بعضی ثاني چې خزو تور کول کیږي یا سپکاوی چې خزو ته کیږي، یا مثلا د جامع یو مکمله او یو مهمه برخه نه ګڼل کیږي، بلکې هغوی ته د یو بار په کچه په اکثرا کورنیو کې او په زموږ په ټولنه کې کتل کیږي. او 1515 اقتصادي تاوتریخوالی پیښې ثبت شوې دي، چې د هغوی اصلي لامل هم د اقتصاد ضعیفه کچه ده په کورنیو کې او په ټولنه کې. او 1519 د هیواد په کچه هغه نور کوچني لاملونه دي چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي. دا هغه ټول امارو چې په کمیسیون کې پر روان مالیکال کې ثبت شوی دی.
د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون په همدې اړه یو اعلامیه صادره کړې ده. ک په دې اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دغه اعلامیه کې کوم فاکتورونه چېرل سوي دي د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې؟
باید وایم چې هغه اعلامیه چې د افغانستان د بشری حقوقو د خپلواک کمیسیون په دې اړه صادره کړې ده، په کې موږ بعضی حقیقتونه د ښځو د پروړاندې د تاوتریخوالو په اړه کې څېړلې دي. او باید وایم لکه څنګه چې زموږ په ټولنه کې د ښځو پروړاندې تاوتریخوالی د یو ستر او نامعلومه حقیقت په توګه ګڼل کیږي، او د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون تحقیقات کوي چې وسلواله نښته او د افغانستان په سرحدي سیمو کې د طالبانو نفوذ د تاوتریخوالي د زیاتوالي اصلی لامل دی، چې د هغې له کبله حکومت نشي کوی په دغه سیمو کې روغتیایی، ښوونیز او قضایي خدمتونه وړاندې کړي، نه سړو ته او نه هم ښځو ته په خاصه توګه نشي کوی چې دا خدمتونه وړاندې کړي. پرسیره پر دې باید وایو چې زموږ په ټولنه کې هغه ناوړه عرفونه چې حاکم دي، چې د هغې په سبب میرمنې د سړیو پر پرتله غیر مساوي او ټیټ موقف لري، او نشي کوی چې په هیڅ ټولنیز اړخ کې یا په هیڅ ټولنیز تصمیمونو کې برخه واخلي، او حتی دوی نسی کوای چې د خپل شخصي ژوندونو په پریکړو کې خپل تصمیمونه واخلي او یو خپل شخصي ژوند کې دی پریکړه وکړي. په هر صورت موږ کولای شو وایو چې د ښځو په وړاندې د عمومي تاوتریخوالي او تخریب عمومي تاوتریخوالي په افغاني ټولنه کې یو ځانګړی هررخیز او نمنونکی حقیقت دی.
ډیره مننه. تاسو ولې چې په روان کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې زیات شوې دي، د دغه پیښو د زیاتوالي لامل څه دی، ولې زیات شوې دي؟
څنګه چې ما مخکې هم وویل چې تاوتریخوالي لزانه مختلفه ډولونه لري، لکه فزیکی تاوتریخوالی، د رواني او کلامي تاوتریخوالی، د اقتصادي تاوتریخوالی ده او داسې نور. نو ځکه د دې تاوتریخوالی لاملونه هم مختلفه دي، یعنی مونږ نسو کوی په خپله جامعه کې صرف یو عامل ته اشاره وکړو او یو عامل وښیو چې دا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اساسي لامل ګرځي، بلکې مختلف عاملونه په دې اړه کې دخیل دي. لکه څنګه چې تر ټولو لوی مهمې زمونږ په ټولنه کې د ناوړه عرف حاکمیت ده، یعنی بعضې هغه عرفونه، غلط عرفونه، اشتباه عرفونه چې مونږ په خپله ټولنه کې لرو، چې هغه د دې سبب کیږي چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډېر زیات شي. لکه څنګه چې زه باید یو کوچنی مثال ورکړم، کله چې کومه ښځه واده کیږي زموږ په ټولنه کې، نو دا کله چې میړه شهید شي یا مړ شي، نو دا بیچاره مجبوره ده بېله دې چې دا خپل وغواړي کونه غواړي، دا باید د خپل لور سره واده وکړي. که لور بل ښځه هم لري او ماشومان هم ولري، بیا هم دا مجبوره ده چې غوته کینی او غو سره واده وکړي. نو په دې کې نه د دې خوښي ته کتل کیږي او نه د هغه سړي یا هغه لور چې ده چې هر څوک یې ده، نه د غو خوښي ته کتل کیږي. نو دغه یو عامل دې ته مونږ وایي. سو بل د امنیت او پولیسوالیو او ولایتونو کې د دولت د واک نشټوالی ده، یعنی د امنیت نه درلودل په ټول زموږ په ټولنه کې، یعنی په افغانستان کې په اساسي توګه یو اساسي لامل ده د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي. د مجازاتو د معافیت شتون، یعنی اکثرا هغه خلک چې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سبب ګرځي، په لبد مرغ زموږ په ټولنه کې هغه بخل کیږي او غوته معافیت ورکول کیږي، خصوصا په ناموسي قتلونو کې باید زه وایم. لکه څنګه چې حتی د جزا قانون یو هغه چاته چې د ناموسي قتل سبب ګرځي یو مخففه حالت په نظر کې نیولې ده، چې د خپل یو سبب ګرځي چې په ټولنه کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کچه لوړه ولاړه سي. اداري فساد یو بل اساسي لامل ده د دې ناوړه پیښې او له موقف او له دندې نه ناوړه استفاده په جامعه کې، یعنې بعضي خلک دي کله چې دوی قدرت ولري او پورته پوستونو کې کار کوي، نو دوی له خپل پوستونو نه، له خپل قدرت نه استفاده کوي او له ښځو نه ناوړه استفاده کوي. د عدالت نشتون، د عدالت نشتون یو اساسي لامل ده، او باید وایي چې د تاوتریخوالي د قربانیانو په مخ کې د لازم ملاتړ نشټوالی یو بل اساسي لامل ګڼل کیږي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي.
ډیره مننه قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یو لنډ وقفې ته، خبرونه ادامه لري.
ژوند
آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وق در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته، موږ په سمګه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زموږ بیا پکړم په تاسو وانه یا په تاسو وانه
و باندې لرو موږ حکومت خایښ لرو چې موږ د وبو باندې بس
پلاسټیک دې کړ چې محکمې له
خوا. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
قدر منو اوریدونکو، بیا هم شرغ لست تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشر حقوقو خبرونه تواجهست. ګروال صاحب، د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون یو له هغو مهمو ادارو څخه دی چې دیوا له مهمو دنو څخه د شذو د حقوقو څخه دفاع ده. خپل دغه کمیسیون تر دا مهاله پوری په دې برخه کې څه کړی دی؟
دغه راپور چې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون خبر کړی دی، په دې راپور کې مونږ د هیواد په کچه د خزو پر وړاندې د تاوتریخوالي امر نه دی نیولې، صرف د هغه قضایو امر ده چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي. نو هغه قضایي چې کمیسیون ته په روان مالیکال کې راځي شوې دي، د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کلنی په دې اړه دا دي چې موږ له دغو قضایونو چې ما مخکې امر ویل، له هغونه 310 قضیه د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون په منځګړیتوب حل شوې دي. یو سلو شپږتیا قضیه خوندي کورونو ته راځي شوې یا د امن کورونو ته راځي شوې دي. شپږتیا قضیه خپل هغه قضیه دي چې خپل شاکیان له هغوره منصرف شوی دي، یعنی دغه د پیګلینه منصرف شوی دي. یو سلو یو یو قضیه مونږ پولیسو ته راجه کړی دي. یو سلو درت څلور دیش قضیه مونږ سره نولی ته راجه کړی دي. یو سلو اتنیوی قضیه محاکمو ته راجه شوی دي، او اته سو قضایو ته مشوره، حقوقي مشوره، او نوېش قضیه صحیح مرکزو ته راجه شوی دي.
ډیره مننه ګروال صاحب. د ورستی پښتنې په توګه د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسیون وړاندیز په دې برخه کې څه دي، ترڅو اړوند ارګانونه د شوز په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي په برخه کې کوټلي ګامونه واخلي.
ډیر زیات مننه عارف صاحب. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون بازي واضح او سري وړاندیزونه په دې اړه حکومت ته وړاندې کړي دي، چې له هغه جملې نه اول دا چې د خلکو د ټولنیزو او انفرادي حقوقو او امتیازاتو په اړه د پوهې کچا او عامه نظر لوړول، په ځانګړي توګه په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د ښځو د حقوق دریز وضعیت لوړوالی ده. دوهم، په ښځو کې د ښځو د مالي خپلواک د منځته راوړلو لپاره د ښځو د عایداتي فرصتونو رامنځته کول. دریم، د ملي او خصوصي اداراتو په لوړو کچو کې د ښځو لپاره د اداري فرصتونو رامنځته کول او د هغوی شریکول په ملي پریکړو او پالیسی جوړولو کې. دریم، د اغیزمن استراتیجی رامنځته کول، یعنی د قانون او د بشري حقوقو هغه امتیازات یا هغه امکانات چې ښځو ته په نظر کې نیول شوی دي، او د هیواد د خلکو د کورنیو او ټولنیز ژوند څخه د تاریخوالي کلتور له منځه وړل دي.
ډیره مننه. قدر منو اوریدونکو، دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوق خبرونه. تر بلې خبرونه چې بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو، په کلامو ملسه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب.
ترنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. د سړو سیمو اوسیدونکو به د سندلې له نامه جوړښت او استعمال سره بلد وي. خای اوس هم یو شمیر اوریدونکو په سندلې کې ناست وي او زموږ خبرونه اوري. ځینې به اوس سندلې نه کاروي، خو له سندلې به خې او بدې خاطرې لري. په افغاني ټولنه کې سندلې څه ډول جوړښت لري؟ د سندلې د جوړیدا تاریخ تر کوم رسی او د سندلې ارزښت څه دی؟
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یوه اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره
هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د تناره زغال یا د اسکار یا مګورته انګار وی اور هغه رخلی په یو د وسپنې په منکل کې دی او تر سندلې لاندې دی. د سندلې د پاره ډیر اړین څه دی؟
غټه سندلې دا غټه برستنده او پرې اچو د ورکو بیا ګرمه سي خټینګه راشي، بیا مونږ ټول ورکی کېنل ته د ګور بچره وخلت کتر کې دی، بیا ورکی کېن د سې ډیر مخ خېګنو سندلې.
د ازادي رادیو نننې ژوند په شیبو کې خبرونه مو سندلې ته ځانګړي کړې ده. د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی.
درنو اوریدونکو، کله چې انسان پیدا شوه او اقلیمی بدلونونه یې پر بدن اغیز کړي، نو د ځان ساتنې په پاره یې لبیلابیل وسایلو کار اخیستې ده. کې ګرمې شوي نو لبابوزې نیولې تر ټاپري او د تورته له نورو غنو وسایلو یې کار اخیستې، او کې یخني شوي نو د ځان ګرمونی او هوساینې لپاره یې د ځان د ګرم ساتلو بیلابیل وسایل جوړ او استعمال کړي دي. سندلې چې د افغانستان په یخو سیمو کې لډیره په خواره حصے ریواج لري، هغه توګه دی چې ډیره افغانان یې د ځان ګرمولو لپاره په کورونو کې کاروي. لیکوال او ژورنالیست سلیمان خپلواک وایي چې سندلې او یا سندلې ته ورته توکي لسلګونو کلونو راپدی خو په افغانستان کې ریواج لري. نو ما وړه زیاتوي
د سندلې د تاریخ په اړه باندې بزدا وایم چې دا خو یو فکر کوم بشري امر دی چې انسان د پیدایښت سره سم تل کوشش کوي چې د خپل ژوند د بقا لپاره او همداشان د خپل ژوند د هوساینې لپاره کار وکړي او داسې ډیر شیان استعمال کړي. نو فکر کوم چې سندلې هم ډیرو پوخا وختونو راځي چې په افغانستان کې او بیا خاص کر په هغه سیمو کې چې الته واور ډیره وریږي، الته دا یو مروج شاید یو د غیز خلک استعمالی خو فکر کوم چې د پخوانی وختونو او د وسنی او سندلی ترمنځ یو څه تفاوتونه هم منستراغلی دي.
د خپل وخت په خبره چې سندلی ته ورته جوړښتونه د هند په کشمیر او سرینګر کې هم موجود دي. د سندلی د جوړښت په اړه وایي،
په ډیرو یخو سیمو کې به اکثر خلکو دغه د کوټو لاندې تاوخانی جوړولې، نو دغه مصارف په لک ډیرو په یو اندازه باندې، ځکه چې د یوې کوټې د ګرمولو لپاره فکر کوم چې ډیرو زیاتو زغالو ته یا ډیرو لرګیو ته به ضرورت نو، بیا هم دغه شکل باندې کوشش خلکو وکړي چې دا محدود کړي یا وړوکی کینو په سندلې شکل باندې واړولو، په کوټه کې به بیا یو میز کې خودلو او د میز لاندې به په یو خاص لوخ کې یا به ور به مثلا په بل ځای کې بل شوی و غانګار به د نن راوړلو د پاسه به د دې لپاره یو خاص مخصوصه موږ ورته په پښتو کې بلستن وایو خاص یو کالی به جوړی دی چې دا به د ډیرو زیاتو مالوچو نه ډکو یا به ډیر زیاتې وړۍ ورکې موجودې وي چې تر څو تودوخه د دایم دپاره وساتي، یو څه وخت دپاره دا به پی غوړولو.
ښاغلی خپلواک وایي چې سندلی په هغو کورونو کې کارول کېږي چې اقتصادي حالت یې پیاوړی نه وي. محمد عرفان چې دا محل کابل کې اوسي وایي چې په لرو پرتو سیمو کې سندلی خلک ځکه جوړوي چې مصارف یې کم راشي.
په هغه ځونه کې چیرته چې برېښنا موجوده نه وي، بیا دوی د تناره زغال یا د اسکار یا موږ ورته انګار وایي اور هغه اخلي، په یو د وسپنې په منکل کې ږدي او تر سندلی لاندې ږدي. د سندلی لپاره ډیر اړین څه دي؟ بړستنه ده، کومه چې د همدغه سندلی همغه حرارت د همیشه لپاره خوندي وساتي. کومه بړستن چې جوړیږي هغه هم یوه خاصه بړستن وي، دا ځکه چې کچیرې وړوکي یا کوچنی بړستن موجوده وي، بیا له یوې خوا چې کچیرې سندلی ته نفر کینی د بلې خوا ته هم هغه سندلی بړستن لوسیږي، بیا سړه هوا ورته رانوځي. نه، د سندلی بړستن چې ده هغه هم د اتاق یا د خونې مطابق جوړیږي چې هغه درې په دوه نیم کې خلک جوړوي، یا نن سبا اکثره خلک سي دي په چون فامیل غټ وي، اصلا د فامیل په حساب باندې د کچېرې فامیل غټ وي هغه بیا له دې نه لوی هم جوړولی شي.
دی وایي چې د سندلۍ د سکارو لوښي یا له خټو جوړیږي او یا هم له اوسپنې جوړوي، خو اوس چې په ښارونو کې برېښنا زیاته شوې د سندلۍ جوړښت هم تغیر کړی.
هغه ځینې کې چې نن سبا برېښنا ده او خصوصا دغه ښاریاتو کې برېښنا ډېره وي، نو هلته اکثره خلک اوس له زغالو یا سکرو یا انګار نه کار نه اخلي. هغوی کله چې غواړي چې د برېښنا بیل یې کم راشي، ځینو کسانو اوس ورته ګروپونه جوړ کړي دي، هماغه سره ګروپونه چې سل واټه یا ان تر 200 واټه پورې د لاندې پکې لګول کېږي، لاین تیریږي په برق کې، هماغه هوا معتدله ساتي، د همیشه لپاره یو شان وي. دوم چې دی اوس د سندلۍ لپاره خاصې بخاري جوړې شوې دي، برقي بخاري دي چې هغه هواري وي او په بازار کې موندل کېږي، هغه خودل کېږي، هغه ته اوتومات شکل هم لري، که چیرې ډېره ګرمه شي اوتومات خپل ګل کېږي.
محمد نعیم چې دا مهال په کابل کې اوسي وایي چې له سندلۍ ډېرې ښې خاطرې لري او تر اوسه یې هم د سندلۍ ښې یادې دي.
سندلۍ خو چې وخت خبره سي ډېر ښه شی ده، په حساب د ژمي کې د اوس د بار په موسم کې ډېر ښه شی ده. سندلۍ پخوا په سیستم باندې چې یو دغه چم بعضی خلک وسول شیدې پخی، بعضی خلک وسول مثال ساده چای هنر شری پخوي سي ګوړ ورسره یو شمټای ورسره وسونه شتمونه بالا اسول وس دغه چم شیر پیرام سره کندارې سندل د بسره واغت مجد کندار ډېر ښه سندل دی. بیا سندلۍ شناسي مثال د چای سندل سره بیا شخون کې سندلۍ کې ناسي چای مثال بسره واغت سندل مندل یو بل شی پر مختلف شام وسره وتل دي د خورل چار شی شخون کې ډېر شی اتفاق راوړي. اوس مثال بعضی خلک دی په کور کې ورونه ډېر نه ورونه سره ناسي، بعضی وخت بیا مثال کور کې رنگ رنگ دا ورندرګان یو لورونه او مثال زمنانو لورونه په وسندلۍ کې ډېر شخون کې.
دی وایي چې په سندلۍ کې ګرم خواړه خوړل ځانګړی خوند لري او دی یې لا هم ارمان کوي. د کندهار اوسیدونکو حیات خان اڅکزی بیا وایي چې په سندلۍ کې ناسته هم ځانګړي آداب لري او کوښښ باید وشي چې هر کس خپلې پښې په خپل کنټرول کې ولري. نو موړې د خپل ماشوم توپ کې سکوي او د سندلې فائدہ بیانوي.
نو مرچ پایتي را ورکتوب کې به سندلې وکړه جوړ کړي وو. نو د سندلې سربېره به د ورکوې ماشومان بټور سره ټوله یو یخ واره بم بچو دغه نبر سره به فائدہ دا ول چې د کښنیان ته به خپل نیکونو یا پلرونو یا هغه مشرانو غابسنی کې سی ورته کولې. نو د دې ذهنونو به هغه مرحله ته تلله او د هغه مرحله سره پسنګ بیا مطالعه به سره کوله درسونه به وسله. نو سندلې خو وختم د غټې درلودلې اما متاسفانه چې وس ډیر کم سی ویلي هغه وکم په یدي ډیر مطالعه کول خو وس دنیا سره سو ټکنالوژي سو موبایلونه دی او څلور سات پاسه دلې کوم کنه بس په موبایل مصرفي وقت سي چې هغه وخت د غمر پرونی کوچ په مرته کیسه کوله مر ذهنن و فکس هغه مرحله ته تلله مر داسې احساس کوم چې مر عمل ته یو نو وخت یو ډیر خاص خوند پکښ یو او ډیر یو خاص جذبه پکښ یو هغه وختونه راته یدي چې کل پلان ول راته یدي چې په ما خبر بن انا مر ته یدي چې دا کیسه مر ته کوله نو کله چې ما سندلې وینم بس هغه ورکتوب خبر راته په یاد ټول په ذهن
د په خبره چې سندلې د وحدت یو نه خند او ټوله کورنۍ پیوی سندلې کې سره راټول وی یو لسکلن نجیب چې د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ اوسیدونکې ده خو اوس په کابل کې اوسی وای چې په سندلې کې ځانګړي لوبي کوي
سندلې د نه زمرول مې ده بلرن مې ده مونږ د سندلې کې پر شپې ابل ما ګرځي هغه ګرون بیا تلاشم بیا خو تلاشم بیا خپل ځانګر مې چپک چپک بیا د چپک رامناس بیا بل پر شپې راځي یا کابل د سوي بیا پټیګو سندلې کې بل سيټری کو گیم کو او دسی خو دې خو کړه شریف او گیم کو ام دا بازی کو لاسونه ګرم او خپل ورک ګرم ورکه رونه دا دل تر سره کې نو ام دا چې لاسونه ورته ګرم دسی یخ دي لاسونه ورته یخ ولي څوک بیرنه دا تم کې نو ته یخ ده لاسونه ګرم کپخه جراب او بس ملته ورته سندلې باندې خو ګرم بیا ورکوم غټه سندلې دا غټه برستند او پرې اچو د ورکو بیا ګرم سي خټینګ راشي بیا موږ ټول ورکې کېنلته د ګوربچه را واخلات کتار کې د بیا ورکې کېنو دسه ډیر مخ خو خېګنو سندلې
شپږ پنځوس کلنه وګمه وایي چې تر اوسه په سندلې کې نه ده ناسته شوې او نه یې هم کله جوړه کړې ده
بوسنه ویراغلی کنه سنځلې پیژنونم سنځلې غانه جوړې کړې دي یغي خدې بیا د شاته له سنځلې دار کم دی کنه توا شای او ته جوړ کتر لاندې ورشای کې دوه پاتې بیا ډېر سر پر واچو یغو د شی ویل کنه دادل تکا ځکنه مخ اوس پاکستان راغلی پاکستان کو سنځلې انې منځلې انې نه ګرمي ده وو ګرمي ده نه سنځلې انې نه نو بیا ودل تل پاسه کالای پر چې بیا ما ورته ما کدا سنځلې دا برسن سره کاش کړه سنځلې د باندې رنګ شي وای دا نه باندې رنګي دغه توا مګلته لوی لوی یغي هیر پاس بل تر پړ پچا ولې بیا پاسلو بر سر وای ګونډا را پر واچو نور خو شوی دا ګانو کم کیو غټه وال ټول نه بیا وای نه را باندې راړنګي یو دا وځي چې چل راو خود نو موږ سنجلې نه منځلې نه به خلی دل نه دي برستنه موږ د پاکستان وړي وړي نری نری وړ سره جوړه کړې دي وسته کې کدی ول چې غټه بر سن غندل کیږي سنجلې ته نو غټه بر سن تاسو سنجلې چې ټول راځي ټول نه وځي کې پټي غيبه
د کابل د استقلال روغتون ډاکټر شفیق الله مومن وای چې سنډلې د یو شمیر غټو سربېره چې بدن او پښو ته لري زیانونه هم لري
کوم زغال نه استفاده کی هغه صحیح یعنی په ور تبدل نسی خطرناک غازونه تولیدي صد مغل کبل د غوی سرونی نسی خو موږ کم دغه مریضان راځي د سندلې مریضان سغل لري مرګی لري یا طبي سلابانه لپسیلری سره سغوی پسندلګانو کې ویدی کیږي کله سغوی باندې حمله راځي غو پزانو پیږي خپل په خاص سندلې ورته نزدیکی صد مریضان موږ هم دلته پم دی ورته لرو دویم د سندلې کبل په دغه مشکلات باندې غشتسی په افغانستان کې اکثره خلک دل پر صدغوی اختصال سر ضعیفه ده مجبور صدغوی د سندلین استفاده وکي او د سهیل نګانه زیات خطرات لري ماشومان ته کورنۍ کې خطرات لري چې دغه لاند ونې نوځي ورته لاس کې یا پخکی یا امغه غازات سم سندلین لاندې هغه مسموم کی دغه کې به هغه احتیاط وکي فشار تکلیفونه لري هغه به تناب اول خو پرې نه کول سي کې بیا پرې کول سي تناب نوي هغه کسان سپ غازات تسموم کیږي یا مسموم کیږي که ډیر کمی لیمو نارنج دیشانن استفاده کی بس د فتن غوی آزاد هوا واخلی او که شفخانه صورت نزدی ال تلارس غوی اکسیجن واخلی پیور اکسیجن واخلی په دې سبب ته اماغه دغه تاثیرات لمنځلارس
دی وای کچیر سندلې کې لبرېخنا کار واخستل شي او تودوخه نورمال وي نو د پښو د هډوکو مغز د وینې جریان او جلد زنګړې ګټه رسوي او هم د روماتیزم ناروغي په خکېده کې مرسته کوي
درنو اوریدونکو دا وستاسې لپاره زموږ د دیونی ژوند په شیبو کې خبرونه دا اوز موږ نور خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویب پاڼه هم اوریدل شي www.azadiradio.com. او که چیرې غواړئ لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4410، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
دیوانه یا او چه خبر نه تو کابل نبود خانه.